رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم. پاکستان وای افغانستان سره ترګری ضد ګډ میکانیزم په جوړولو کار کوي چې شای بلونی کی پر موافقه وسی. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بارنوی وړي کو سلاکار وای چې په دې اړه باندې نوري خبري په اسلام آباد د افغانستان د بارنوی چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره کوي. په عین حال کې تورخم او د چمن دروازې له هم بندې دي. د پاکستان د صدر اعظم د بارنوی چارو سلاکار سرتاج عزیز د شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې افغانستان سره تړلې لري به بیا پرانیزي. شاغری عزیز زیاته کړه چې د افغانستان د بارنوی چارو وزیر صلاح الدین ربانی منلي چې له ځینو نورو افغان چارواکو سره یو ځای روانونه د اقتصادي همکاریو په سیمه ییز کانفرنس کې ګډون کوي. سرتاج عزیز وایي چې دواړه هیوادونه ترګری خپل مشترک دشمن بولي او موافقه کړي چې په دې برخه کې به ګډ کار کول وي. هغه وویل
موږ هدف ته د رسیدو لپاره د یو ګډ میکانیزم په جوړولو خبرې کړې دي چې پکې د لوړې کچې پوځي، استخباراتي، سیاسي او د بهرنیو اړیکو مسایل شامل دي. موږ د مخ افغانستان ته خپل وړاندیز استولای او که یې ومنو هیله مند یم چې د همدې کانفرانس په ورځ به لاسلیک شي.
د افغانستان د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي چې هیڅ چاته به د کمیسون په چارو کې د مداخلې اجازه ورنکړي او ټینګار کوي چې د رایه ورکوونکو د لیست له ترتیبولو پرته به راتلونکي ټاکنې له بورانه سره مخ سي. د افغانستان د شفافو ټاکنو بنسټ ټیفا د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ټاکنیزو کمیسونونو کاري لومړیتوبونو او له ټاکنو څخه د څارنې په بهیر کې د مدني ټولنو بنسټونو پوهاوی ورکولو په نوم یو کانفرنس جوړ کړی و. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی په دغه کانفرنس کې پر افغان سیاستوالو ژغ وکړ چې د ټاکنو کمیسون په چارو کې مداخله ونه کړي.
که چیرته هر چا مداخلت کاو د افغانستان د 10 میلیونو خلکو سره به، یعنی زه به مراجعه کوم تاسو ته د افغانستان خلکو ته او زه به تاسو ته د هغوی خلکو په حق لباندې معلومات درکوم. دا زما در سره درې میاشتې مخکې وعده وه او اوس مې هم دا وعده ده او پراتلون کې به هم وي. درېم
د کندوز والی اسدالله عمرخیل نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې مطبوعاتو ته ویل دي چې د کندوز لپاره د طالبانو والی مولا عبدالسلام نن د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دي. هغه دا هم ویل چې په دغه برید کې 2 تنه نور لوړ پوړي طالبان هم وژل شوی دي. اسدالله عمرخیل ویل چې د بی پیلوټ تیارې دغه برید چې نن یکشنبه له ماپښین وروسته 3 بجې شوی دی د طالبانو قمندانان ډاکټر حسین او کاری محمد امین هم پکې وژل شوو کسانو کې شامل دي. د طالبانو د تاریخ لخوا رسنیو ته په یو لیک کې استول شوی دی چې پکښې افغانانو څخه غوښتل شوی دی چې د پسرلی په راتګ سره نیالګي ولګوي. د طالبانو په نوم دغه اعلامیه د یو ښه اسلامي کار پکښې ګڼل شوی دی او وایي چې دا صدقه جاریه حسابیږي. طالبانو لیکلي هیوادوال باید او طالبان هم ورسره لاس په لاس ونیو لګوي او په دې کار کې کوشش زیات وکړي. د برتانی د تروریزم ضد د څاري ادارې مشر ویل دی چې د اسلامي دولت ډله په دغه یواد کې پرته له کوم توپیره په بیګناه خلکو باندې د بریدونو پلانونه جوړوي او دغه بریدونه به په هغه ډول وي چې 40 کاله مخکې د ترش ریپبلیکن پوز په برتانی کې کول. د ټلیګراف ورځپاڼې سره په یو مرکه کې میکس هیل چې د مدافع وکیل هم دی او په برتانی کې د تروریزم ضد د قوانینو څار کولو دنده لري وویل وسلوال شارونه په نشه کوي او داسې خطر متوجه کوي چې موږ هیڅوک یې له پامه نسو غورځولی. په جرمني کې پرون د شنبه په ورځ یو 15 کلن سړی چې د جرمني اوسیدونکو وو د دې هڅه وکړه چې د هیډلبرګ په د ښار په مرکز زی څلور لارې کې پر خلکو باندې خپل موټر وخیژوي او لاندې کړي. پولیسو دا کس په ډزو بیا زخمي کړی وو. چارواکو ویل دي چې دغه پیښه د تروریزم سره تړاو نه لري. پولیسو وویل چې حمله کوونکي 3 کسه زخمیان کړل چې یو پکښې مړ شو. دغه سړي سره چاړه هم ورسره وه. پولیسو او څارمالانو نن په بیان کې وویل چې یو درې اویا کلن کس په روغتون کې نن مړ شو. هغه د جرمني اوسیدونکی وو. په 2 نورو زخمي شوو کسانو کې یو د اتریش او درېم یوه ښځه ده چې 90 کلنه ده او د بوسنیا اوسیدونکی ده. یو لوړ پوړی عراقي قمندان د یکشنبه په ورځ وویل چې که څه هم عراقي ځواکونه لا هم د داعش د ډلې وسلوالو سره جنګیږي خو ځواکونو یې د موصل په لویدیځ څنډه کې یوه ساحه نیولې ده. جنرال حیدر الملتوري چې د حکومتي د کومندو ځواکونو قمندان دی وایي چې قمندان ځواکونو یې نن سهار د تهران ناحیې ته ننوتلي او اوس یې ټوله ساحه په کنټرول کې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري او د هم د دې خبرونه لومړی مطلب لکه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د قندوز والی اسد الله عمر خیل وای چې په هغه ولایت کې د طالبان والی مولا عبدالسلام د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. نور تفصیل د قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر لیکلي رپورټ کې واورئ.
د قندوز والی اسدالله عمرخیل نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د قندوز لپاره د طالبانو والی مولا عبدالسلام نن په یو برید کې وژل شوی دی. هغه دا هم وویل چې دغه برید نن یکشنبه له ماسپښین وروسته درې بجې شوی. د طالبانو قومندان ډاکټر حسین او قاری محمد امین هم په وژل شوو کې شامل دي. اسدالله عمرخیل او د ملي امنیت چارواکو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې چې د کشفي ادارو لخوا ورته له سیمې څخه د مولا عبدالسلام د وژل کېدو خبر ورکړل شو.
ای خبر ال تازه آمده
ده پخته شو څه ورته وای مولا سلام قاری خالد قاری محمد امین په نامه هغه بجوړه ده هغه کېده یو لکه چې بډیګر جو عبدالناصر محمد نبی سره مشهور په ثابت ده درې کسان خو ثابت شو.
ای نوې لحظه یا ګراپور رسید از دشتي ارچی از قریه امیر ملوک مولا سلام به شمول دو نفر قماندان دیگه میگه ده اینجا کشته شده.
لدی مخ کې هم درې ځل د قندوز مسولینو د طالبانو د والی مولا عبدالسلام د وجل کېدو خبر ورکړیو. یو ځل یې هغه وخت د مولا عبدالسلام د مرګ خبر خپور کړ چې په دشتیارچی کې د دوو ناپیژندل شوو کسانو لخوا د مولا عبدالسلام پر مرکز ځانمرګي برید شوی. له سیمې څخه ځینو خلکو په ټلیفوني تماس کې هم دا ځل د مولا عبدالسلام او ورسره ملګرو د وجل کېدو خبر تایید کړ. یو تن چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله ویلې چې برید د دوی د کور ترڅنګ په هغه کور باندې شوی چې مولا عبدالسلام او ورسره ملګرو یې په ځینو مسایلو خبرې کولې. د سیمې دغه اوسیدونکو ویل چې د بی پیلوټه تیارې په دغه برید کې شپږ کسان وژل شوی دي. مولا عبدالسلام په قندوز کې د طالبانو ترمنځ زیات طرفدار درلودل. په دې وروستیو کې اوازې خپرې شوې وې چې د طالبانو لخوا د 15 برطرفه شوو والیانو له جملې څخه یو تن مولا عبدالسلام هم دی، خو د قندوز وسلوال طالبان پر مولا عبدالسلام ولاړو. په تیر یو کال کې طالبانو درې ځل د قندوز پر خار برید وکړ چې دوه ځل د قندوز خار ته داخل شوي او یو ځل یې سختې جګړې افغان ځواکونو په شا وتنبولې. پر قندوز له دریم ځل برید وروسته د دغه ولایت خلک هم له امنیت څخه ډاډمن نه دي او وخت پر وخت په خار او شاوخوا سیمو کې د ناامنیو شکایتونه کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري او د هم د دې خبرونې لومړی مطلب. پاکستان وایي چې د افغانستان د حکومت سره به د ټیریزم په ضد یو ګډ میکانیزم په جوړولو باندې کار وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د خارجي پالیسۍ سلاکار ستار عزیز په اسلام آباد کې ویل چې دې میکانیزم د جوړېدو په اړه به نورې خبرې په اسلام آباد کې د افغانستان د خارجه چارو د وزیر صلاح الدین ربانی سره د ملاقات په خوشي. په عین وخت کې اوس هم د تورخم او چمن دروازې تړلې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان سره تړلې لارې به بیا پرانیسي. ښاغلی عزیز زیاته کړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی منلې چې له ځینې نورو افغان چارواکو سره یو ځای را روانه اونۍ د اقتصادي همکاریو په سیمه ییز کنفرانس کې ګډون کوي.
موږ هدف ته د رسیدو لپاره د یو ګډ میکانیزم په جوړولو خبرې کړې دي چې پکې د لوړې کچې پوځي، استخباراتي، سیاسي او د بهرنیو اړیکو مسایل شامل دي. موږ د مخ افغانستان ته خپل وړاندیز استولای او که ومنو هیله مند یم چې د همدې کانفرنس په ورځ به لاسلیک شي.
اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ تنظیم دیارلسمه سرمشریزه غونډه کیږي چې پکې د سوداګرۍ، انرژۍ، پانګونې، صنعت، اقتصادي پرمختګ او چاپیریال په څانګو کې مرستو ته د ودې ورکولو په تګلارو غور کیږي. پاکستان لس ورځې وړاندې د لال شاباز قلندر په زیارت کې له ځانمرګې برید وروسته د تورخم او سپین بولدک دروازې وتړلې.
زه تیرې جمعې نه تقریبا زما نن یولسمه ورځ راځي دلته کې. بس زه او راځه بس دغه لنډ کوتل کې پراته وو او دغه غونډ خلک د لسو او د دولسو ورځو دا مریضان، بیماران، زنانه، ماشومان غونډ دغسې پراته دي او غونډ په تکلیف دي. د شپې ځای نه لرو، د شپې دغلته وران جومات دی. بس په هغه کې بس په دا یخو شپو کې موږ شپې تېرو. نه د اوبو سیستم شته، نه د دغه سیستم شته. دغلته په یو ځای کې پرېږدي، هغه ځای نه وشړي، بل ځای نه وشړي، هغه ځای نه بل ځای وشړي. زموږ اواز هیڅوک نه اوري.
دواړه خواوو ته ګڼ خلک د